السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونې په سر کې زما قسیم سولمل اوس ما د تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سلامونه او نیکی هیلې ومني. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه، خبرونه او نور خبري مسایل لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. د روانې خبرونې په راپورونو کې دا اوري چې نن د کارګر نړیواله ورځ وه. په دې ارتباط په کابل کې یو غونډه جوړه شوې او په دې غونډه کې چارواکو په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت او ژوند په ارتباط باندې څرګندونه کړې. په دې اړه معلومات درکو. د غرازوري چې د افغانستان عدلي وزارت وایي چې د جزایي کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایي قانون کې شته ټولې ستونزې هوارې سي. خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دادی چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت ته راکش کړي چې پروند بغداد زرغونی یا خوندی ساحه ته داخل شوی و. د غرازوري چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د یوې حمله لقبل درې ترکی سرتیری وشل شوی او څوار لستنه نور ټپین شوی دي. د هرڅل ژروسته پیل په کورونی خبرونو کو رحمت الله افغان د دې محل مهم کورونی خبرونه چمتو کړي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار پولیسکونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین د قتل په خبرګون کې مظاهره وکړه او د هغوی د عملونو ته د سختې جزا غوښتنه وکړه. د بلخ پولیسو اته تنه وسلوال د نهو کسانو د وژنې په تور ونیول او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 50 تنه وسلوال مخالفان وژلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار پولیسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین د قتل په خبرګون کې مظاهره وکړه او د هغو عملونو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یک شنبه په سهار 9 بجې پیل شوه نیم ساعت یې دوام وکړ. مظاهره چانو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې پکې د اباسین قاتلانو ته د اعدام سزا غوښتل شوی او د امنیتي او کشفي ځواکونو یې غوښتل دي چې په هیواد کې د دغه ډول پیښو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. د نور ولایتونو په چیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت راو پاریدل چې په کابل کې د اباسین په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بیرحمانه ډول سره ووژل سو. د بلخ پولیسو اته تنه وسلوال د نهو کسانو د وژنې په تور ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قدری وایي چې اته تنه غیر مسؤول وسلوالې د یاد ولایت په کوشندې ولسوالۍ کې د نهو کسانو د وژنې په تور نیولې دي. ښاغلی قدری وایي چې یاد کسانو د دوه زورواکو سیمیزو قمندانانو کسانو چې دوه ورځې مخکې پر یو جرب ځمکه شخړه کړې وه او دواړو لورو ته 9 کسان وژل شوي او 4 ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې تر چړنو وروسته به د یادو کسانو د سوی څارنوالۍ ته ولیږي. او د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 46 وسلوال مخالفان وژل شوي، 50 تنه ټپیان او نور ژوندي نیول شوي. دغه وزارت څخه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات په پکتیا، خوست، میدان وردګو، کندوز، ننګرهار، غزنی، پروان، کندهار، اورزګان، زابل، بادغیس، نیمروز، فراه، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو شپږ تنه سرتیري هم وژل شوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه واوري.
بیرق صدر اعظم حیدر العبادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مظاهره چن ونیسي او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی ساحې ته داخل شوي وه. پر وکیلانو او امنیتي ځواکونو یې حمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. مظاهره چن وروسته له هغې پر دغې ساحې یرغل وروړ چې د پارلمان وکیلانو د حکومت د تشکیل لپاره له رایې اچونې ډډه وکړه. شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ته وفادارو په سلګونو مظاهره چنو پر زرغونی یا خوندی ساحې یرغل وروړ. د پارلمان ودانۍ او د کابینې اړوندې ودانۍ ونیولې. دوی وایي سیاسي اصلاحات غواړي، د اداري فساد او کمزوري مدیریت په وړاندې د مبارزې غوښتون کړي. د مظاهرې یو ګډونوال علي محمد پرون رویټرز اژانس ته وویل
خلک د خپل حاکمیت لپاره سم ځای ته راغلي دي. زموږ یوازینی روا غوښتنه دا ده چې د دې حکومت ځای دې بې طرفه ټکنوکرات وزیران ونیسي. موږ اوسنی حکومت او شعارونه یې ردوو.
که څه هم ګڼو اعتراض کوونکو نن سهار د پارلمان له ودانۍ په وتلو پیل کړی، خو نورو هلته خیمې درولې او ودانۍ ته نږدې د اعتراضي کمپ جوړولو لپاره تیاری نیولې ده. د عراق صدر اعظم عبادی په هغه اعلامیه کې چې پرون وختي خبره کړې، له مظاهرچنو غوښتنه کړې چې سوله ییز اعتراض دې وکړي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې له جنګیالیو د بشیر شارګي د بیرته نیولو په وروستیو عملیاتو کې بریالي سوي دي. کرد چارواکو پرون ویل کرد پیشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشه ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک ملاتړ لومړی دغه شمالي شارګي محاصره کړ او بیا ورداخل سول. د بشیر شارګوټي اکثره اوسیدونکي په خټه ترکمنان دي. د کردستان د سیمې امنیتي شورا په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي د بشیر سیمه محاصره شوی او سلو کې اتیا تصفیه شوې ده. راپورونه وایي چې دغه شارګي په کوڅو واټونو کې د عراقي پوځیان او د اسلامي دولت ډلې د وسلولو سخت ریزو ترمنځ جګړه روانه ده. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې حملې له کبله درې ترکیې سرتیري وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. د ترکیې پوځ ویلي چې پیښه په یوه کورد میشته سیمه کې سوي او د کردانو د کارګر غیر قانوني اعلان سوي ګوند پي کې یاغیانې په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړي دي. پیښه د سوریې د سرحد په دوه کیلومتري د ماردین ولایت په نصیبین سیمه کې سوي ده. دلته د پوځ لخوا پوځي عملیات روان دي. دوګان خصوصي خبري اجنس ویلي چې اول د پي کې یاغیانو د پوځ پر بم شنډون کې ټیم د توغندیو حمله پیل کړه. کله چې د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې د دولت او د کوردانو د کارګر من اعلان سی بګون پی کی کی ترمنز د سولې نازکه پروسه په ټاپه ودرېده. ورسره د ترکیې په جنوب ختیځ کې تاو تریخوالی زیات سو. لکه چې د کوردانو کارګر ګوند په 1948 میلادي کال وسله پورته کړه، په شخړې کې تر 30,000 زیات کسان وژل سوي دي. دغه یغن د کوردانو لپاره خپلواکي غواړي. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه اونۍ په روسیا کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین پرون ویل چې آبی به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي او تفریحي ښار سوچي ته باسي او له ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نور اقتصادي مسایلو دغه راز نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې لخوا له خپل خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي ټولنې په شان پر روسي اقتصادي بندیزونه ولګول. د جاپان صدر اعظم روسل دی روسي تزيد چې د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی اونې مخکې خبرې وکړي او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سشکل سره وګوري. او دایش ډلې په بنگلاديش کې د یو هندو سړي د وژنې مسؤلیت ومانه. پولیس دا مسله څېړي چې پرونی وژنه شوی د دغه سړي له هغو تبصرو سره ارتباط ولري چې څلور کاله مخکې د حضرت محمد پر ضد کړې وي. د پولیسو یو مقام ویل چې دوه کسان د دې سړي د خیاطۍ دوکان ته ورغلي او د یې د چړو په گزارونو مړ کړی دی. راپورونه وایي چې دغه سړي په 2012 میلادي کال د اسلام د ستر پیغمبر د سپکاوي په تور دوې اونۍ په زندان کې هم تیرې کړې وي.
خبرونه بل ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا خبرونه بیا وګوري یا واوري پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسایل باندې په تفصیل اوریدلای سي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وای بهر ته د کارګرانو د لیږلو او کارموندنې مسوده چمتو شوی ده، خو افغان کارګر او خواریکش د محل کوم ستونزو سره مخامخ دي.
کارګران مختلف ستونزې لري، خو هغه ستونزه چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزه ده.
روانه خبرونه کې د افغانستان اوري چې د افغانستان عدلي وزارت وایي چې د جزایی کوډ د طرحې په بشپړېدو سره به د افغانستان په جزایی قانون کې موجوده ستونزې هوارې سي. دغه راز دا هم اوري چې د لوی پکتیا د ځدران میشتو یولس ولسوالیو مشرانو او مخورو یو نوې شورا را جوړه کړې ده. دغه شورا په کوم هدف جوړه شوې؟
دغه شورا به ان شاء الله کلویا کچه کې د لوی پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام ملاتړ کوي.
په نړیوال مسله کې اوري چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونی کټوري ورسته اوس دغلته وضعیت امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي روانه خبری خبرونه متر دوه نیم بجو دوام کوي. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 10 دقیقې دي. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، نن د کارګرو نړیوال ورځ ده. په همدې مناسبت نن په افغانستان کې په کابل ښار کې غونډه جوړه شوې او په دې کې افغان چارواکو ګډون کړی و. د چ په دې غونډه کې د افغان کارګرو د وضعیت په اړه باندې کوم مسایل مطرح شو او د چارواکو لخوا کوم ژمنې یا کومې وعدې ورکړل شوې. په همدې ارتباط د معلوماتو لپاره همدا شیبه را سره په سټوډیو کې زما همکار خان محمد سیند را سره دی. سیند صاحب، تاسو دا غونډه وڅارله، په دې غونډه کې وایي که د دې په ارتباط باندې جزئیات راکوي چې کوم چارواکو ګډون کړی او دوی دقیقا د افغان کارګران د وضعیت په اړه باندې کوم مسایل مطرح کړه.
بله سلام علیکم صاحب، نن د نړۍ له کارګرانو سره د پیوستون ورځ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې لخوا په جلا جلا توګه ونمانځل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ورځ دننه په وزارت کې د یو کانفرنس په توګه او د کارګرانو اتحادیې د یو لاریون په توګه ونمانځله. د افغانستان د کارګرانو د سراسري ټولنې غړي چې شمېر سلګونو ته رسیده د کابل ښار د ادغام مخې ته راټول شوي وو او له دولت د کار غوښتنه کوله. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وویل له هېواد د ځوانانو د وتو په مخدر مواد او د دوی د اخته کېدو او حتی د مخالفینو لیکو سره د دوی د یو ځای کېدو یوازینی علت بیکاری ده. د له حکومت وغوښتل چې زر تر زره د افغانستان کارګرانو ته د کار زمینه برابر کړي. ښاغلی قادری وویل د کارګرانو د وزګارو کارګرانو په شمیر کې له یوې ورځې نه بلې ته زیاتوالی راځي. اوس به د قادری اواز واورو.
بله، 14 میلیون واجد شرایط کار در افغانستان وجود داره، در حدود 1 میلیونش در سکتور دولتی در بخش نظامی و ملکی مشغول به کار است، متباقی در سکتور خصوصی و هم نوسانات داره. هر روز به بیکاری افزوده میشه.
په غونډه کې ګڼ شمیر کارګرانو هم ګډون کړی و. دوی وویل چې اقتصادي ستونزې د بیکاری لامل لیوی ورځ نه بل ته زیاتیږي. دوی وویل هر ورځ سار وختي د کابل ښار واټونو ته راوځي چې کار ورته پیدا شي. خو په ونه کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیږي.
بله سین صاحب، نو ستونزې خو به خامخا ډېرې وي او تل هم د اړخ څخه شکایتونه موجود دي. اوس که دا راته وایست چې چارواکو څه ژمنې ورکړې، دوی ویل چې څه اقدامات کوي، څه کوم پالیسي یا پلان تر لاس لاندې لري، که مشخصا د دوی د ژمنو په اړه باندې ووایست.
بله سلام علیکم صاحب، مخکې له دې نه چې د چارواکو اظهارات درته ووایم، د یو کارګر ستونزه به هم واورو.
برای ما 4,000-4,500 روپه معاش میته، این را کرای خانه خود کنیم، این را برای اولاد خود نان بخریم، برای کرای خانه بتیم، این را تل بخریم، نمک بخریم، این را چی بخریم.
نو دې کارګران وې چې دغه ستونزې د کارګران او د حکومت ترمنځ یو واټن پیدا کړي او که حکومت ورته تدابیر جدي نه کړي نو دا واټن به زیات شي. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې چارواکو څه وویل. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وویل د کارموندنې په حصه کې قانون او مقررې تر ټولو مهمه دي. خدای کوشش کړی چې دغه مقررې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې تصویب شي او بیا به یې عمل ته اقدام وکړي.
د ضرورت و اسناد د تصویدېدو لپاره لړۍ روانه ده. د کار مهاجرت د پالیسي لومړنۍ مسوده بهر ته د کارګرانو د استولو لپاره دي او پاندارنګه د کارموندنې پالیسي چمتو شوې ده. زه امیدوارم په درې آینده میاشتو کې موږ دا پالیسي او ستراتیژیګانې ولرو.
سلام صاحب، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل کارګرانو ته دا وعده هم ورکړه چې لسو کالونو راهیسې د خلیج هیوادونو سره د دوی خبرې روانې دي چې افغان کارګرانو ته په ځینې عربي هیوادونو کې کارموندنه وشي. ده وویل چې سعودي عربستان سره تفاهم لاسلیک کېدو ته نږدې ده او په راتلونکو دوه میاشتو کې به یو تفاهم نامه د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي او د افغانستان هغه فني کارګر چې دی هغه سعودي عربستان ته ولېږل شي.
بله مننه کوم د ازادي رادیو خبریال خان محمد سیندو چې د کارګرو د نړیوالي ورځې په ارتباط باندې معلومات راکړل دا چې کارګرو یا خوریکشو په دې ارتباط باندې څه شکایت درلود او دا چې افغان چارواکو په ځنګړې توګه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو په دې اړه باندې کومې اجمنې کړې دي په دې اړه مو معلومات واوریدل په همدې حال کې د افغانستان د خوریکشو کارګرانو مزدورانو ټولنوي امنیت کار او د کارګرانو هررخیزه حقونه د دوی عمده غوښتنې د دغه ټولنې رئیس لیاقت عادل نن ازادې رادیو ته ویل چې دوی په همدې هدف نن د کابل په حضور چمن کې و اعتراضي غونډه هم وکړه د شاغل عادل سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده د په سر کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه وایي
تاسو معلومه ده چې د افغانستان د خوریکو مزدورانو سراسري اتحادیه د کارګرانو د هر اړخیزو حقوقو د دفاع لپاره په هیواد کې کار او فعالیت کوي کارګران مختلف ستونزې لري خو هغه ستونزې چې زمونږ کارګران ته ډیر ضروریږي هغه د بیکاری او فقر ستونزې ده تاسو معلومه ده چې په هیواد کې په ډیر لوړ کچه باندې فقر او بیکاری وجود لري کارګر په ساحه د کار په ساحه کې د کارګرانو حقوق حتی د کار په ساحه کې د هغه کم حقوق چي دي د هغه حقوق ته لاسرسي نه لري زمونږ کارګران
څه ډول حقوق مثلا
د کار په ساحه کې د کان په اړه تاسو ته ویل شم په یو کان کې چې یو کارګر کار کوي هغه محافظتي وسایل چې باید یو کارګر سره وجود ولري هغه وجود نه لري په روزمره کارګران تاسو معلومه ده چې بعضی پیسې د ورځې مزد هغه نشي کولای چې خپل لاس ته په اسانۍ باندې راوړي او مالک ورته هغه دغه کوي چې نن راشو سبا راشه خو بعضی وخت کې د کار په ساحه کې هغه تلف شي د هغه زخم منستر شي په دې وخت کې د کار مالک ډیره توجه نه کوي په دولتي سکتور کې هم د کارګرانو حقوق تلف او منستر راغلي دي او په خصوصي سکتور کې هم نو دغه ورځ چې د کارګرانو نړیوال ورځ د زمنګ هدف د دغه راټولون یو لاریون څخه هم همدا چې په ډیر محدود شکل سره موږ راووتو موږ امنیت کار او د کارګرانو هر اړخیز حقوق وړو تاسو معلومه ده چې په هیواد کې ناامني بیکاری او د کارګرانو د حقوقو غصب په هغه اندازه ده چې قابل د غم نه دی
تاسو نن لاریون هم کړو
لاریون ډیر محدود لاریون وو
تر اوسه پر تاسو څه کړی او د دولت څه غواړي
موږ په هیواد کې په مختلفو بخښونو کې کارګران تنظیم کړی دی او کوشش کوو چې دا تنظیم سازی پراخ کړو زمونږه تقاضا د مالکینو نه هم دا ده چې د دې د کار په ساحه کې د دې د مز او د دې د هر اړخیز حقوقو پر اړه باندې توجه وکړي
د افغانستان د خوریکشو کارګرانو او مزدورانو د ټولنې مشر لیاقت عادل چې په افغانستان کې د کارګرانو د وضعیت په اړه باندې خبرې کولې
ژوند آزادی
خزینه په تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
زمې مو په مرتب کې د باران لپاره بنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
وسم یو بل مطلب راخلو د افغانستان عدلی وزارت وایي چې د جزایی کوډ د طرحې په بشپړې دو سره به د افغانستان په جزایی قانون کې موجوده ستونزې هوارې سي د جزایی قانون د بیا کتنې او اصلاح ډلې نن د جزایی کوډ د طرحې عمومي برخه عدلی وزارت ته وسپارله او په اختصاصي برخې خپل کار پیل کړ د حقوقي چارو افغان کارپوهند حکومت له دې اقدام د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې نوې جزایی کوډ به د پیچلو جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي په اړه نور معلومات در رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د عدلی وزارت سلاکار او د جزایی قانون د اصلاح او بیا کتنې د لوی چې نوې جزایی کوډ به د اوسنی اثر پیچلو جرایمو ته جزا وټه کی او د جزا په قانون کې شته ټول ستونزې به په بشپړه توګه حل کړي د دغه ډلې مشر محمد اشرف رسولی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جزایی کوډ د عمومي برخې طرحې بشپړه کړي او عدلی وزارت وسپارله خاغلی رسولی وویل چې په نوي کوټ کې د اوسنی اجتماعي او اقتصادي شرایطو په نظر کې نیولو سره د جرم او جزا ترمن تناسب مراد شوی
قبلا قانون جزا داشتیم، در این قانون جزا در حدود 500 ماده بود و در فالوش چند تا قانون مستقل دیگه ساخته شد. کل یه مجموعه رو یک جمعه سازیم در یک بود. این شامل دو بخش است، بخش حکام عمومی و شامل بخش حکام اختصاصی است. بخش حکام عمومی در رابطه با کل جرایم قابل تطبیق داره برای اینکه عمومیات در اینجا ذکر شده و بخش اختصاصی است جرایم هر کدومش جدا جدا تعریف خود شده. تناسب بین جرم و جزا ایجاد بکنیم با نظرداشت شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی زمان.
د افغانستان جزایی کوډ باندې درې کال وړاندې د عدلي ښځو چارو کورنۍ چارو وزارتونو د ملي امنیت ریاست د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مدني او د حقوق پوهانو ټولنو او یو شمیر نړیوالو مرستندویو موسسو لخوا کار پیل شوی و. د دغه کوډ عمومي طرحه 22 فصله او 209 مادې لري چې کار یې بشپړ شوی او اختصاصي برخه یې 44 فصله او 440 مادې لري چې د مسؤلینو په خبره کار به یې تر راتلونکو 5 میاشتو پورې بشپړ شي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې پخوا د جزا په برخه کې 12 قوانین او 13 احکام موجود و چې ډیر مغلق او یو شمیر مادو یې په یو بل کې تداخل درلود، خو د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې ډیر وضاحتونه موجود دي او اوسني عصر ته ځواب ویونکي دي. د غپلاوی دا جزئیات ور نقل چې د جزا د قانون د طرحې په نوي کوډ کې کوم هغه جرمونو ته د سزا کوډونه ټاکل شوي چې پخوا یې کوډ نه درلود. یو شمیر افغان حقوق پوهان په دې باور دي چې اوسنی د جزا نوی کوډ به ټول هغه پیچلي جرایم چې د افغانستان په جزا قانون کې ورته مادې نوي موجودې د جزا مادې وټاکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل اړتیا وه چې د افغانستان په جزا قانون باندې کتنه وشي، ځکه ځینې مادې کاپي شوي وې.
ټول هغه ستونزې چې په قانون کې وجود درلودلې په مخکېني قانون کې او هغه اړتیاوې چې نوی لیدل کېږي هغه په دې کوډ کې په نظر کې نیول سوي وي او یو مکمل جزایی قانون د افغانستان عدلي او قضایي سیستم او خلکو ته راه شي. موږ اړتیا لرو چې خپل جزایی سیستم کې ګوتې ووهي. د دې لپاره زموږ جزایی سیستم بعضې قسمتونه کاپي سوي دي، بعضې ډېرې زړې دي، بعضې هغه خلاوې دي چې د نوې زمانه له غوښتنو سره نه ډېرې مطرح شوي. زه فکر کوم چې په دې قوانینو کې باید په نظر کې ونیسي.
د افغانستان د جزا کوډ د اصلاح او بیا کتنې ډله وایي چې د نوي جزایي کوډ په جوړولو کې د ګاونډیو په ګډون د یو شمیر پرمختللیو هیوادونو له جزایي قوانینو څخه ګټه اخیستل شوې ده. نصرالله ستانکزی سپارښتنه کوي چې د جزایي کوډ د اصلاح ډله باید د انټرنیټي سایبر په ګډون د اوسني عصر الکترونیکي جرایمو ته هم د جزا په کوډ کې جزا او وټاکي.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا ملازدی رادیو واوریدل چې په همدې څپو باندې د ماښام لوونه د سهار تر 2 بجو پرې خبرونه لري. اوس د خوست لورته ځو د لوی پکتیا د ځدران میشتو یو لسوالیو مشرانو مخورو د سولې او ثبات په نوم یو نوی شورا جوړه کړې ده. د شورا مشران وایي چې دوی دا ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اخیستی دی. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د لوی پکتیا د ځدران قوم مشران دنیا عالمان او اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمو کې به د ورانکار فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د یولسو ځدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار ځدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله بلویا کچا کې دلوی پکتیا د ولسونو لپاره په گاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول د افغانستان د موجوده نظام ملاتړ کوي ترڅو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په گاډه باندې کار.
د ځدران میشتو ولسوالۍ د سولې او ثبات شورا مشر مارک ځدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
میشت د کیمه تغلار دو دی خوست نه دی ګرده زفرا دی خوست نه دی پکتیکا ورګون ولسوالۍ تر چې کیمه د ځدران خور دو کومې بندې ډېر ستر ستر لارې دي. کچا په لار کې غلا وکړه او چاته چې مشکل ورسول دي کیر سوینه وی او 15 لک ریپی به جرمنان
د زدران یو بل تن قومي مشر وای چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخ شورا د تګلارې مهمه موخی دي.
د زدران دغه شورا د دغه لپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبريږي. غلط سړی به موږ په خپل خاوره کې نپریږدو او د غلط سړی ملاتړ نه کو د خپل حق نه به دفاع کو د خپل نسل لپاره به آل زال کو او پروژې به غواړو. ټولې دغه غوښتنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي د یو خیر د ښېګړې دپاره جوړېږي دا کار به کوو.
د یادونې وړ ده زدران قوم د خوست پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یولس ولسوالۍ لري چې ډېری یې غیرایزې سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پېښې رامنځته کېدې خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میاشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه تر دونیم بجو وروسته یعنی تر لندو خبرونه وروسته اوریدلای سي. په دې خبرونه کې د ملاریا د ناروغي په اړه باندې بحث کیږي. که تاسو په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو کولی سي هغه وخت د استودیو له شمیرو سره یا ټلیفون سره ارتباط ونیسئ او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق د پلازمینه بغداد په زرغونوم سیمې کې چې د امریکا د سفارت په ګډون دولتي ودانۍ موقعیت لري وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د خبرو د عراق صدر اعظم په یو بیان کې کړی ده په زرغون زون کې وضعیت وروسته له هغې د امنیتي ځواکونو له کنټرول ووت چې د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبې په ورځ پر دغې سیمې یرغل وروړ او د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. د مقتدا صدر په سلګونو پلویانو له څو اونۍ راهیسې په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو لپاره مظاهره کړی ده. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د عراق صدر اعظم حیدر آل عبادی وای د بغداد زرغون زون چې مظاهره کوونکو پرې یرغل کړی او ودانۍ نیولې وې د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. عبادی د شنبې د ورځې ناوخته د یو بیان په خپرولو سره له مظاهره کوونکو وغوښتل چې سوله ییزه مظاهره وکړي او د دولتي ادارو ملکیتونو ته زیان ونه رسوي. ډیرو مظاهره کوونکو د اکشن بی د ورځې له سهاره د پارلمان له ودانۍ څخه وتل پیل کړي او یو شمیر نور ودانۍ ته نږدې خیمې دروي چې ظاهرا د یو کمپ جوړولو ته تیاری نیسي. د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبې په ورځ په زرغون سیمې یرغل وکړ. د پارلمان په ګډون یو شمیر دولتي ودانۍ ونیولې. امنیتي ځواکونه د قهرجنو مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره له اوښ کې بهونکې ګاز څخه کار واخیست او هوایی ډزې وکړې. مظاهره کوونکو وروسته له هغې پر سیمې یرغل ورووړ چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره له رایې ورکولو ډډه وکړه. په یو شمېر ټلویزیوني صحنو کې ظاهرا لیدل کیږي چې مظاهره کوونکي د پارلمان د ودانۍ دننه میز او څوکۍ ماتوي. د عراق د پوځ ویان جنرال سعدمان وویل عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. مقتدا صدر له نجف څخه په ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې د دوه میاشتو لپاره په عام محضر کې لښکاره کېدو ځان لرې ساتي او د خلکو یو پراخ پاڅون ته سترګې په لاره دی. زه نن له خلکو سره ولاړ یم نه له بل چا سره او له هغو پرته چې ریښتینی اصلاحات غواړي له نورو ټولو سیاستوالو سره بایکاټ کوم. په ټول وضاحت او صداقت سره د فاسدانو د مارش د مخنیوي لپاره د خلکو پراخ پاڅون او ستر انقلاب ته انتظار یم. سیمه ایزو ټلویزیونونو د عراق صدر اعظم آل عبادی و خود چې په زرغون سیمه کې له خپلو ساتونکو سره ګرځي مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې هغه یو نامعلوم پټ ځای ته تښتېدلی دی. الیبادی امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې هغه مظاهره کوونکي عدالت ته راکاږي چې د بغداد زرغون زون ته ننوتي د پارلمان پر غړو او امنیتي ځواکونو یې حملې کړي او دولتي ملکیتونو ته زیان رسولی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر چې ودانۍ په همدې زون کې د دغو مظاهرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی پر دغو مظاهرو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې هغه به کړکېچن حالات نور هم خراب کړي. یو امریکایي چارواکی وویل چې په بغداد کې سفارت نه دی تخلیه شوی.
د نوریاس نوری راپورت غوښوي. په دونیم بجو یو ور بیا درته لند خبرونه لرو، خو مخکې تر هغه ځینې هغه سمسونه لولم چې تاسو د افغان بیسیم د تاسو اتل سمري لاري ازادي راجو تاسو ولې دي. په دې کې یو اس ام اس د محمد الله په نوم د هلمند ولایت د لشکرګا څخه دی. په دې اس ام اس کې لیکل شوی دی کچیر ولسمشر اشرف غنی هغه طالبان چې په زندانونو کې دي اعدام کړي دا به شګام وي. د حنیف قاری په نوم یو بل اس ام اس هم لرو، دی لیکي اشرف غنی که د حقانی شبکې غړي اعدام کړي دا د حل لار نه ده. او بل اس ام اس د پکتیا څخه د وزیر منګل په نوم دی، دی لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د روسیې سره امنیتي تړون امضا کړي ترڅو افغانستان ملي پوځ ښه تجهیز سي. اوس دوه نیم بجې سولې، یو ار بی ال لنډ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 46 وسلوال مخالفین وژل شوي، 50 تنه ټپیان او 9 نور ژوندي نیول شوي. د بلخ پولیسو 8 تنه وسلوال د 9 کسانو د وژنې په تور ونیول. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د اباسین ځاځي د قتل په خبرګون مظاهره وکړه او دغه عاملونو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. د افغانستان د خوراکي کارګرانو او مزدورانو ټولنه وای امنیت کار او د کارګرانو ارارخي حقونه د دوی اومده غوښتنې دي. د دغه ټولنې رئیس لیاقت عادل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په همدې مخنن د کابل په وزیر چمن کې یو اعتراضیا غونډه هم وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن چارواکو ته دستور ورکړ هغه مزارج چیان ونیسي او عدالت یې راکش کړي چې پرون د بغداد زرغونی اخوندي ساحې ته داخل شوي، ورپر وکیلانو او امنیتي ځواکونو یې عمله کړې او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې حملې له کبله درې ترکی سرتیري وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
د همدې خبرونو تفصیل زموږ پر انټرنیټ باندې هم موندلای شئ. آدرس یې د ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی اورګ. اوس هم پام وکړئ د دې محل مهم اقتصادي خبرونو ته چې وروسته به د روغتیا خبرونه هم پیل شي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې هغه ولایتونه چې د وارداتي برښنا څخه ګټه اخلي د برښنا په بیه کې به 15% ډیر والی راشي. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته د دغه بیو د وړي دولت د ډالرو لوړوالی په ګوته کړ.
در حدود
د وای هغه ولایتونه چې د وارداتي برښنا څخه ګټه اخلي د برښنا په بیه کې به 15% ډیر والی راشي. د شال توحیدی په خبره ک چې د ډالرو بای راښته شي نو دوی به هم د برښنا بای راټی ټکړي. د بلخ ولایت مالو شوزو د خپل لاسي صنایعو او لبنیاتو یو نندارتون جوړ کړ. د دغه ولایت د مالو شوزو د ټولنې مشر پروانه احمدی ازادي رټول چې په دغه نندارتون کې یو سلو مالو شوزو خپل لاسي صنایع او لبنیات نندارې ته شولې و. د غلی احمدی په خبره دغه 15 ورځنی نندارتون لاري مالو شوزو کولای شي خپل لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره دا ډول بل دیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني یو ډیش کوله، یو یورو او اوی افغاني او 15 پته کوله، یو پاوند اتنی وی افغاني او اوی پوله، زر ایران تومان نور افغاني او 500 ډیش کوله، او زر پاکستانی کلدار 548 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه صفایسته چهر کلیکم. په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان د عامه روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټول نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د دې ناروغي د خبرېدو خطر اندېښنې په زیاتېدو دي. د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی چې لومړی ډاکټر صاحب ته خره لاس وي.
مننه. خیر وسې ژوندۍ ګړندۍ اوسې.
ډیره زیاته مننه تاسې اوریدونکو، هم د ملاریا ناروغۍ په اړه که کومې پوښتنې لرئ نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره ده 0992215. نن د ملاریا ناروغۍ په اړه خبرې کوو. تېره اونۍ د دغه ناروغۍ نړیواله ورځ هم وه. اکثر اوریدونکو سره به پوښتنې خو راځو د خپرونې په سر کې. ډاکټر صاحب، ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه انسانانو ته انتقالیږي؟
د ستر واک په سپیشلی نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې آسته سلامونه، نیکی هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. ناجیه صافی صاحب، ملاریا یوه پروتوزوئی انسانی ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچیچي د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا پخوا به فکر کېده چې کله هوا ګرمه شي دا ناروغي به منځته راځي، ځکه یې پیدا نوم یې خیا مال ایریا، مال خرابې ته وایي او ایریا هوا ته، چې د خرابې هوا له امله ممکن دا ناروغي رامنځته شي. ولې د وخت په تیریدو سره بالاخره علماو دې نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا له امله نه، د خرابې هوا له امله نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچیچل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچیچل شي، د دې پلیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ورپیچکاری کړل د وینې د لارې بلومړی دا زی زیګر ته، د چا زیګر ته بزی، د انسان هغه که ماشوم وي که غټ وي که خزینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه بزی په زیګر کې با خپل رشد او نمو ودی ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وک او اعظمي حد ته ورسېدل بل اخر د وینې جریان تخپریږي. کله چې د وینې جریان تخپارو شو نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینه کې دوی خپل رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بل اخر کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسېږي په همدغه وخت کې دی چې د وینې سره کرویات په وچوي. کله چې وچاو دیدل دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي موفول شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، موفي کړل، او خپل یو سو عمده نخې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نخو نښانو د راښکاره کېدو سره به چې هغه به موږ او تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې ده چون څو ډوله لري، په دې بابله باندې به موږ او تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده، چې کوم ډول ډېر خطرناک دی، کومې نښې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نهو ورځو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بېلګې په ډول باندې زه مشرقي ته نن ځمه، دوه ورځې درې ورځې هلته تېرومه، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شوم دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه، لړزه او خوله او ځینې نورې نښې نښانې راکې پیدا کیږي. دا په دې معنا باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده دا د نهو نه تر دېرش ورځو پورې ده. ولې موږ او تاسو که د ډولونو په باب لوویو څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب، په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو، بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، تا ته ډاکټر تا ته د کوم سلامونه وازه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ ته ولکم خبر کوم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر تاسو ما دا پوښتنه ده، ما ویل ما ول دا اوس دا وما شو سمور سره کم ځان وګورئ ته منه وګورو.
ښه، څه ډول ځان وژغورئ تر څو له دغه ناروغۍ نه مخنیوی وشي؟ ډېره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه که ځواب کړئ، بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دې نه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کړو، چون موږ سره د ملتیا وکړي د خپرونې ژغورنه، اکثرا موږ تاسو د خپرونې په آخر کې به انشاءالله اوریدونکو سره شریک کړو. مخکې د دینه چې د ژغورنې په باب لوندې منګو تاسو خبرې وکړو د ملیریا پرازیتونه چې دی سالور ډولونه لري، یو ته پلازمودیم ویواکس وي، یو پلازمودیم فالسیپارم دی، یو اووالی دی او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی چې زمونږ او ستاسو په ټولنه کې د ویواکس کچه ډیره زیاته لوړه ده. ورپسې فالسیپارم دی، ملیریا هم شته دی، ولې د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي. د ناروغۍ د مخنیوي په باب لاندې که چیرته سره د دې چې موږ تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وي، بیا هم دا خبره کړی وی، خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکوالی یا د چاپیریال پاکوالی ډیر زیات اړین دی. په هغه
ډاکټر صاحب، نبیوله له زابل نه په لیکه کې دی، د دوی پوښتنه اخلو، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خو سلام تاسو ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د کتانه کې د اوسیدونکو یو دی. له ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه لرم، نه جانې هغه دا چې موږ اوریدلي دي وایي د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورچه هم کیدا کیږي، امریکا ډېر سخت مرض دی، نو که ډاکټر صاحب دا راته پوښتنه راکړي چې کوم مریض دی ملاریا نه مورچه ته وایي، د مورچه نښې نښانې کومې دي او څومره تکلیفي مرض ده، او سړی څه فیصد انسان ساتي له هغې نه بس د خدای په امان.
ډېره مننه نبی الله له زابل نه دې پوښتنې مطرح کړه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د زړه پورې پوښتنې وي د ژغورنې په باب لا باندې به زه دومره ووایم چې ملاریا چون یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده، په عادي سترګه باید ورته موږ ونه ګورو. د ملاریا اخته کیدل په ماشومانو کې، په دوه ځانه ښځو کې یا حاملو کې، په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نوی ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم ډول باندې اخته شوی دی، خو د ټولو څخه خطرناک ډول یې چې د هغې ته ملیریا پلازمودیم فالسیپارم وایي، چې همدغې ته اکثرا د ځان ساتلو په باب لا باندې وایي چې تاسو د جالیو څخه استفاده وکړئ، د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه، هغه ځایونو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچ کړئ. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغه منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چیرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي، اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي، میاشې راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځینو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي، لمدبل ډېر زیات دی، په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي، د ډنډونو وچول لازمی او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب لبانې زه نورې خبرې باید دا وکړم، هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي، د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځینې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي، تر څو پورې د ده راتلونکي ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي، او هم د ماشوم د داخل رحمي مړینې مخه ونیسي، هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وایي هغه کسان چې سفرونه کوي، دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي، کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي دوی باید اوسه درمل واخلي تر څو ورځو پورې، ځکه کله ما تاسو ته په دا یادوري وکړله چې دا ناروغي د نهو نه تر دېرش ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډیره ژر هغه ملاریا ده چې د فالسیپارم له امله منځته شي، او ویواکس چې دی د نهو نه تر دولس ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو، انشاءالله چې د ملاریا په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بله مننه. رحمت الله له کندهار نه په لیکه کې دی، د پښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانی پوسټینګ، په خیر؟
علیکم سلام. مننه. مهرباني
ډاکټر صاحب، څنګه پښتنه ده چې اوس خو د دوبی شپې مر روانې دي، د ملاریا نه جوړي خوم دی، دا دغه د په دې ژر وسی صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت پکې کم تاوان خو بنه لري؟
که پښتنه دې بیا تکرار کړي. رحمت الله خانه،
ما ویل مال د ملاریا نه جوړي چې کوم مشکل دا
مشکل دی دا ملریا دا جدا په جر وسی سید یو کا وخت پکشي او کم د سید تاوان خو بنه کی لکه د اول د جره مخنیوي وتی
سمه ده سمه ده زموږ سره اوسه
به هدف ده که په ملریا اخته ناروغ ته دوی نشي سمره نوړی پایلې بلري ل دوی مننه کو مخکې ورور هم یو پښتنه مطرح کړه نبی الله خان دا غوی پښتنه به هم جواب شي او د رحمت الله ورور هم
نبی الله خان په یاد ولره چې ملیریا چې دا یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماش په واسطه باندې انسان چی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي ولې محرقه چې دا هغه دیو بکتیریا په واسطه باندې چې هغه ته سالمونلا ټایفی وای او د هغه انتقال یا ککړیدل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منست راځي. یعنی دغه یو اصطلاح صافی صاحب رښتیم چې زمونږ استاد په ټولنه کې ډیر زیات دود مونډل دی او ډیر غلط اصطلاح ده د تبابت له نظره. ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه وړي، مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه وړي. ولې دا د بازي هاغه زمنګ اوسوس هم مسلک بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې له ملاریا باندې په مورقه باندې وړو مورقه په ملاریا باندې وړي. ولې یو شی ته زما تاسو پام وګرځوم چې هاغه منطقي چې هاغه ګرم سیروي لمدبل پکې زیات دی، میاش پکې ډیر دی، د بو ډنډونه او د خلکو د اقتصاد سطح خراب ده. ځکه ملاریا په هاغه ټولنو کې د چلته بدبختانه غریبي د غربت دی، لختی د کثافات او چټلو نه ډکتی او په پکې دند شوې دي. د هاغه سرخلاص او بو څخه چې استفاده کیږي په ما غوو کې د بد امرغه هم د مورقي بکتیریا چې د رشد او نمو کوي. کله که وبو منګو تاسو وچکو بل اخر راځي د بکتیریا کولمو ته او کولمونه زیګر ته او د زیګر نه بل اخر د وجود ټولو برخو تخپریږي، خپل نخ نه خانه او مشکلات منځته راوړي. او په زمين کې د ملیریا ناروغي چې دا ماشین په پام غوو کې کینی دا ما غزه سخره الوزو منګه تاسو چی ولی دا په جوته باندې باید تاسو په هیګی چې ملاریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملاریا باندې د هر یو خاص او بیل بیل علتونه دي، بیل نه خنی خانی دي او بیل درملنه او تداوی لري.
ډیر مننه کو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری دوستانو یادونه کو چې په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمد او ستاسو پوښتنه ځوابوي. مظلوم یار له هلمند نه په لیکه کې د پوښتنه اخلو. مهرباني. سلام علیکم.
وعلیکم السلام خارجان
ته ډیر مننه ډاکټر صاحب. خیر اوسې. ډیر مننه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری ملاریا ته خبرونه ځنګړي شوی که کومه پوښتنه لري مهرباني.
خورجان ډاکټر صاحب خدا غو پښتنه لوس په ګرنچیر پولیس والی خو دا ملاریا مریضی چې دا وی شي ډیر خدا پښتنه زما ډاکټر صاحب سره چې دا ملاریا ناروغي چې یو کس تخته یو بل کس ته ورتللی شي چې غوماشونه خو ته غوماشو خوري ورځي او د دې او د دغه ناروغي پرسته کې نشته د موریکه
د توپیر پاړه. خو ډاکټر صاحب مخکې معلومات دار کړل بیا به هم
مخورجان.
بله
د دې وایم چې مورکا خو د ملاریا څخه نه کیږي.
ښه، همدغه موضوع ته تاسو ډاکټر صاحب اشاره وکړه خو بیا به هم د دې پوښتنه به جواب شي. ډیر مننه کوم. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لومړی به د رحمت الله خان پوښتنه جواب کوو. ویل که چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر که تداوی شي او که وخت به تیر شي ناخواله مشکلات خو نه رامنځته کوي. ملیریا یو خطرناکه ناروغي ده که چیرته په وخت تداوی نشي حتی په دماغي ملیریا باندې اخته کیږي. انسان کوما شعوري حالت له منځه ځي، پښتورګي عدم کفایت خوا ته وړي، حتی وژن کې حالت ده. هیڅ وخت باید ځنډ ونه شي، په وخت باندې درمل شي، په وخت باندې باید تداوی وشي. د مظلومیار صاحب پوښتنه زړه پورې پوښتنې دي، مسلکي پوښتنې دي، واقعا باید اوریدونکو په دې باندې وپوهیږي. ملاریا داسې ناروغي نه ده چې د ټوخي ناستې ولاړې ملاستې او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خپره شي. ولې که چیرته په کورنۍ کې کم وګړی په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماشې راشي دغه وګړی اخته کړی وي دا بیا وچیچي او ککړه وینه تیاره د میاشې په وجود کې موجوده ده، د کور بل وګړی د دې میاشې په واسطه باندې وچیچل شي انتقالیږي. ځکه خپل هم دوی ویل چې زموږ په ټولنه کې میاشې زخ ډیر دي او یو چیچی ککړ انسان او چیچی روغ انسان ته چیکل پچکاری کې هغه په دې ناروغي باندې اخته شي. خو په یاد وساتئ ځنې نور لارې چارې هم دغه سیدی ک چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي، خزه دا زیګون کوي یا یو کس ته موټر ټکر وه کم خونه سر مخامخ شو، کچیر ته په ملاریا ککړ وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي. ولی د ناستې ولاړې خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساري ډول سره د ملاریا ناروغي یو بل ته نه انتقالیږي.
ښه قرصه پښتون په لګه کې د دې پختره به واخلو. مهرباني وکړئ السلام علیکم.
بله محترم نجا صفی خوري ته د سلام علیکم. د زړه د کوډو او ساسو درنه مې نو د ډاکټر سید اقبال ته هم خوشاله یم چې د پرزنت را سره دی. محترم
قاری
صاحب خو ډېرې ښې مسلکي پوښتنې وکړلې او داسې ښکارېده لکه د اهل طب چې اوسي. خو په آخره کې یو څو پوښتنې داسې وي چې بیرته دا دغه کړه چې قاری صاحب رښتیا هم چې د طب ډاکټر نه دی خو مطالعه ډېره لري. زړه پورې پوښتنې دي. خپله ملیریا چې ده د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په زمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي، چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمن کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي، چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته وي ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمې غذاوې او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپله یو مرض دی، خطرناک ناروغي ده، د وینې سره حجرات ډیر زیات موفي، ډیر زیات تخریبات پکې منځ راځي او په آنی ډول سره د کمخونۍ لامل ګرځي، نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډیر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دو ګوري، هیڅ داسې خواړه نشته چې موږ او تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مخوره.
بلې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. محمد یوسف له هلمند نه مهرباني وکړئ السلام علیکم.
السلام علیکم. نیمروز ولایت.
نیمروز نه بخیر راغلی. مهرباني.
دغه سلام ډاکټر صاحب، سم دا پوښتنه کوم د ملاریا مریض چې دی دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی؟ سي
مننه کوم. دغه پوښتنې که هم یو څه ځواب شوی بیا به هم معلومات درکړي ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
رازو د ملاریا نه خونه خانو ته وای چې د ملاریا نخې نخانی چې دی دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري، چې آیا دا وی واکس نه، پلسی فارم نه، ملیریا ده لبل پلوه د دین خنخانی چې دی اکثرا په پالسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راخکاره کیږي او خطرناک او شدید وي او په پلازمودیم وی واکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نښې به په ناروغ کې راخکاره کیږي یو ته کول سټیج وای ډاکټر صاحب یخنی مې کیږي خو مخکې د یخنی نه که چېرته په تبه باندې وګوړیږو اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي تبه به ولې پیدا کیږي کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړه بدي کانګې استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه راپیدا شي همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه راپیدا شي چې حتی په یوه بړستنه او کمپل کې به نه تودیږي دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج خولۍ به پرې راشي وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله لړزه راباندې راغله او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مې ملا او کالي ټول په خولو باندې لامده شو دغه نښې ډېرې بارزې او برجسته دي ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه خوله شوه د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي سردردي پکې من سره تللی شي د بده مرغه که چېرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي په وخت باندې تداوي نه شي ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نښې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو په خبره باندې نه پوهېده وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی نه صحیح اوري نه تختکالوم ارتباط د یو بل سره موجود دی چې دا یوه خطري نښه ده په ملیریا کې د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانۍ د لاسه ورکړله دا یوه خطري خطرناکه نښه ده که چیرته په مریض کې سره د دې مسایلو تنفس خراب شو زر زر سا اخیستله که په ماشوم وي که په غټانو کې یا د وینې فشار په آني ډول سره سقوط وکړه لاسونه او پښې یخې شولې او ویې ویل چې ډاکټر صاحب یا په کور کې دغه وویل چې د خونه مې سا وځي وجود یې یخ شو دغې حالت ته موږ او تاسو شاک وایو چې په دې وخت کې باید ډاکټر د مریض فشار وګوري چې څومره یې سقوط کړی دی د دې سره سره که چیرته په مریض کې د خوراک او څښاک څخه ولیده مریض اشتهای خراب شو بالاخره دومره وضعیت د خراب شو چې توانی د دنه لرل دی خطرناک حالت دی که چیرته په مریض باندې حمله راتلله یا جټکې او د دغه جټکو یا حملو راتګ په سلیر ساتو کې د دوه ځلو څخه زیاتو دا خطرناک حالت دی ډاکټر باید لابراتواري معاینات دستي مریض ته ورکړي که چیرته د ده د وینې د ګلوکوز کچه کمه وه هایپوګلایسیمیا ورته وایي هغه باید تداوي شي که چیرته تنفسي لوړو میټابولیک اسیدوسیز ورته وایي چې دا یو خطرناک حالت دی که چیرته د هیموګلوبین کچه د 15 ګرام ملي ګرام پر ډیسیلیټر نه کمه وده شدید کم خونه دی باید وینه واخلي او که چیرته په لابراتواري معایناتو کې د پارازیت سویه بې حده زیاته لوړه وه خپله د زیاتو پارازیتونو لوړوالی مریض وخامت خواته بوزي بلاخره دماغي حجرات موفي سیربرال اډیما په دماغو کې د پړسوب لامل ګرځي پلمونری اډیما په سږو کې د مایاتو د راټولېدو د پړسوب لامل ګرځېدلې شي حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي رینل امپیرمنټ یا پښتورګي عدم کفایه خواته بوزي که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویا په یو ملی مایکرون کې 215 شپېته ملی څخه لوړه وه دا یو خطرناک حالت دی که چیرته په وخت سره تداوي نشي خدای نخواسته هغه غړي چې هغې ته موږ او تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي د دې د موفیدو لامل هم ګرځېدلی شي
او دغه د کومو نښو یادونه چې تاسې وکړه په لویانو او ماشومانو کې سره یو رقم ته دی که نه توپیر لري
نه دا خو چون یو مختلطه ناروغي ده ممکن په هغه ماشومانو کې چې هغه په پلمونری یا پلازمودیم ویواکس باندې اخته وي پاغه کې خفیفه وي په غټانو کې کچیرته په فلسیفارم باندې اخته وي پاغه کې په مختلف ډول سره خو په عمومي ډول سره کچیرته اوریدونکې د طبي د طبي څخه وروسته د لړزي زړه بادي کانګو سردردی او د خلو بند سره اتګ او بیشتهایی موجود وي او منتقم داسې وي چلته د ملیریا پیښې په کور گاوند او کلی کې تیر شوی وي باید په وخت باندې خپل مریض ډاکټر ته بوزي او باید زر تر زره لابراتواري معایناتو کې او لازمه درملنه ورته باید پیل کړي.
یو نړیمن دوستانو بیا هم یادونه کوو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به د خبرونې په دویمه برخه کې هم له موږ سره د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو به موږ ته معلومات راکړي. درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له ویدا برکې څخه ورو.